تاوتریخوالي پر سر دی ورته خپل کرکه څرګند کړی. د چک جمهوریت ویل په پراګ کې د ایران سفیر اظهار کړی او ورته ویلی چې د ایران د هغو تورونو په اړه دی خپل وضاحت ورکړي چې په ملګرو په اروپایي یو شمېر هیوادونو باندې لګولی دي. ایراني چارواکو ویلي چې په وروستیو ناکراریو کې یو شمېر اروپایي هیوادونه لاس لري. جرمني پرون د ایران سفیر ورغوښتی وو څو د دغو تورونو په اړه ورته توضیحات ورکړي. او اوس هم د ازادي راډیو راډیوي مجلې د خپرېدو وار دی.
د ازادي راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادي راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې په دې اړه بحث اوري چې شاعرانه او غیر شاعرانه کلمې شته او کنه. د لغمان له ځوان ژورنالیست او شاعر قاسم رجا سره د ده د شعرونو د تازه چاپ شوي کتاب او په لغمان کې د رسنیو د روان حالت په اړه لنډه مرکه اوري. دغه راز د رڼا په نوم د میرمنو د کالنۍ مشاعرې په اړه رپورټ لرو. نورې خبرې هم شته، خو په سر کې لینا شریفي ته غوږ شئ چې فرهنګي خبرونه ورسره دي.
د تیرې جمعې په ورځ د کابل په ستاره هوټل کې د رڼا په نوم د میرمن ادبي ټولنیز بهیر کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دې غونډې ته چې شاوخوا 300 کسانو پکې برخه واخیسته، په کابل سربیره له ځینو نورو ولایتونو څخه هم د افغانستان د ادب او فرهنګ مینهوالې میرمنې راغلې وې. په دې فرهنګي جشن کې د مشاعرې په څنګ کې ځینو میرمنو ته چې په تیره یو کلنه موده کې په کلتوري او ادبي فعالیتونو کې زیاته برخه اخیستې وه، ستاین لیکونه ورکړل شول. دغه راز شاعر او ناول لیکونکي ندا ساپۍ د کال د غوره فرهنګیالۍ په مډال ولمانځل شوه. تاسو لږ وروسته د دې غونډې په اړه زموږ د همکار اجمل تورمان رپورټ اورئ. په کابل کې د بودا یو مجسمه له خاورو راویستل شوه. د ویسا ورځپاڼې له راپور سره سم دغه مجسمه چې له ځینو نورو لرغونو آثارو سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغون پیژندونکو د کیندنو په نتیجه کې د کابل ښار بالاحصار ته نږدې د نارنج له غونډۍ ترلاسه شوې ده، له شاوخوا یو نیم زر کاله پخوا وخت سره تعلق لري. د سره رنګ د خاورینه مجسمه چې یو متر اوږده ده، بودا د ناستې په حالت کې ښیي. د نارنج غونډۍ پروانو کیندنو کې ټول ټال 9 قلمه لرغونی آثار موندل شوي دي. ځینې کسان نیوکه کوي چې حکومت د لرغونو آثارو په ساتلو کې ستونزې لري، نو بهتره ده چې لرغونی آثار د را ایستلو پر ځای تر خاورو لاندې خوندي پاتې وي. ځینې نور کسان بیا اندېښنه څرګندوي چې د نارنج غونډۍ په شمول د افغانستان اکثره لرغوني ساحې د ځمکو د مافیا لخوا د غصب او قبضې له خطر سره مخامخ دي، چې که یې چاره ونه شي د افغانستان د لرغونو آثارو یوه لویه برخه به تباه شي. د الجزیرې تلویزیون دوه کسه خبریالان چې د افغانستان د امنیت ادارې نیولي وو خوشې شول. په کابل کې د الجزیرې تلویزیون د عربي او انګلیسي برخې پروډیوسران محمد الله شاه او قیس عظیمي چې د جوزا په 24مه نیټه بندیان شوي وو، د تېرې چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه چې په افغانستان کې دننه او په خارج کې د ژورنالیستانو ټولنو یې د خوشې کېدو غوښتنه وکړه، له بنده راووتل. ویل شوی دی چې دغه کسان په کندوز ولایت کې د طالبانو د فعالیت په اړه د یو راپور د خپرولو په وجه نیول شوی وو. د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د دغو خبریالانو د نیولو د اقدام دفاع وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی شته، خو د مطبوعاتو د ازادۍ په نوم د تروریزم خپروي ته اجازه نشته. البته ښاغلي کرزي په دې باره کې څه ونه ویل چې که دغو خبریالانو د تروریزم د خپروي لپاره کار کوه، نو بیا ولې خوشې شول. د معاصر افغاني هنر کلنۍ جایزه ځوان عکاسي شینکۍ عالم ستانکزۍ وګټله. دغه جایزه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر عبدالکریم خرم لخوا ورکړل شوه، هر کال هغه چا ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې معاصر هنر ته د قدر وړ خدمت کړی وي. د معاصر افغانی هنر دویمه جایزه انځورګر شیرعلي حسینی او دریمه جایزه کارتونیست مهدی امینی ګټلې ده. دغه جوایز د اطلاعات و فرهنګ وزارت او فیروسکو کلتوري مؤسسې په همکارۍ برابر شوي او د ورکړې مقصد یې دا ښودل شوی چې معاصرو هنرونو ته د خلکو پام واوړي، ځوان هنري استعدادونه وپیژندل شي او د هنر خاوندانو ته کاري فرصتونه په لاس ورشي.
د میرمن ادبی ټولنیز بهیر کالنی مشایره چې یادونه په خبرونو کې وشوه، د ځینو کسانو په نظر په افغانستان کې د میرمنو لخوا تر اوسه پورې په جوړو شویو مشایرو او فرهنګي ناستو کې تر ګردو لویه ناسته او مشایره وه. زموږ همکار اجمل تورمان د دې مشایرې په اړه دغه رپورټ برابر کړی دی.
میرمن کلتوری ټولنیز بهیر خپل لومړی کلیزه په داسې لوی او شاندار مشاعرې سره ولمانځله چې سیالې فرهنګي کړۍ ورته ګوتې په غاخ پاتې شوې. په کابل کې د تېرې جمعې په ورځ د رڼا په نوم په دغه جوړې شوې مشاعره کې په سلګونه لیکوالې، شاعرانې او فرهنګپالې میرمنې سره راټولې شوې وې او د شعرونو په ویلو سره یې د خپلو زړونو د کلونو کلونو ارمانونه پوره کړل.
د دغه بهیر لخوا د کال د غوره فرهنګیالۍ مډال لیکوال، شاعر او ژورنالیست توبا ندا ساپی ته ورکړل شو او د دریو غوره شاعرانو ایوارډونه دریم اوګی امیل، دوهم توبا ندا او لومړی تنکی شاعری مینی صابر وردک ته ورکړل شو.
د میرمن کلتوری بهیر د مشرتابه د شورا غړي اغلی سایره شریف د دغه جوړې شوې مشاعرې اهداف راشمیري.
د مشاعرې څخه هدف زموږ دا دی چې او د رڼا نوم هم زموږ ورکړو چې دوی خونه چون زموږ بهیر کلیزه ده او د دې څخه هدف فقط هغه خوند چې دوی استعداد لري، شاعران دي، لیکوالان دي، دوی دې ته وهڅول شي چې زموږ غږ واوري او زموږ سره همګامي شي په دې لاره کې او یوه واحده کړۍ کې هغه څه چې موږ اهداف لرو زموږ سره ملګري اوسي.
رڼا په نوم په جوړې شوې مشاعره کې د ولایتونو د بهیر استازي هم په ستاینلیکونو ونازول شوې او په ګډونوالو میرمنو د کتابونو او د ترانوم د سیډیګانو ډالۍ هم وویشل شوې. میرمن کلتوري ټولنیز بهیر تیر کال د افغان کلتوري ټولنو د جرګې په چوکاټ کې په کار پیل وکړ چې د یو شمېر ولایتونو سربیره په دې وروستیو کې په جرمني کې هم د یو شمېر افغان فرهنګپالو میرمنو په ګډون یوه څانګه پرانیستل شوه. میرمن بهیر وایي چې دوی به ډېر ژر د ځلا په نوم د میرمنو لیکوالو لپاره یوه ځانګړې مجله او د دوی یو شمېر آثار هم چاپ کړي.
ما به مور خانده پر اوخو او سلگو پیجنده چودلی شونده او زده سیری جامعه بغاره سر افغان خدمه خدوه علامو پیجنده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. دنیا له تصادفاتو ډکه ده خو ځینې تصادفات خورا حیرانوونکي وي، لکه د دغو دو چینی پیغلو د ژوند کیسه چې مخفي عزیزی یې راوروي.
دوه پیغلې چې وی کمپنۍ ته په دوو بیلو ښارونو کې کار کوي، د یو بل لیدلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلې دي چې دوی سره خویندې او هغه هم غبرګونی خویندې دي، ځکه په رنګ او څیره کې توپیر نشته. د چین میټروپول نیوز له راپور سره سم دا کیسه هغه وخت پیل شوه چې د چین د جنوبي ایالت فیوجان د کسایمین ښار د فیشن د یوې موسسې مالک کوینګانګ خر ته لاړ چې هلته د خپل مرکز د یوې څانګې چارې له نږدې وګوري. دی هلته د یوې نجلۍ لیدو حیران کړ چې دا خو د ده د خپل دفتر یوه نجلۍ ده، نو ولې دلته په خپل سر راغلی او د ده له اجازې پرته یې د موسسې په دې څانګه کې کار پیل کړی دی. خو د فیشن د موسسې مالک ته ژر پته ولګېده چې دا نجلۍ بل څوک ده. وروسته بیا دغو سره ورته پیغلو له یو بل سره ولیدل. دوی هر یوې د بلې په لیدو داسې احساس کړه لکه په هنداره کې چې ځان ته ګوري. د خپلو څیرو یو شانوالی حیرانې کړې. د پیغلې ژوانګ یان هونګ او پیغلې ګونګ جینګ جینګ عمرونه هم یو شان دي. دوی دواړه 18 کلنې دي. دوی دواړه بیخي ډېرې سره ورته دي. حتی د دواړو پښې لاس باندې څلور څلور خالونه دي، مګر اصلي ځایونه یې له یو بله په زرګونو کیلومتره واټن لري. پیغلا ژوانګ یان هونګ وایي چې موږ دواړه په خوی، خصلت او عادتونو کې هم سره یو شان یو. پیغلا ژوانګ د جیانګسي ښار یوې کورنۍ له بل چا اخیستې او لویه کړې ده، خو پیغلې ګونګ همیشه ګمان کاوه چې د هغې مور و پلار د هغې خپل مور و پلار دي. مګر له ژوانګ سره له لیدو وروسته یې په دې اړه یو ځل بیا پلټنه وکړه او په حیرانۍ سره خبره شوه چې د دې مور و پلار هم د دې اصلي مور و پلار نه دي، بلکې دا د نامعلومو کسانو لور ده او دا پردي مور و پلار د خپلې لور په نوم ساتلې او لویه کړې ده. پیغله ژوانګ او پیغله ګونګ اوس یقین لري چې دوی سره خویندې دي، خو د دې لپاره چې دغه یقین په ساینسي طریقه ثابت کړي د ډي این ای ټیسټ نه حاضرېږي. دوی وایي همدومره ورته والی کافي دی چې یو بل خویندې وبولو، نور نو ولې مخکې لاړې شو او په خپل یقین باندې شک وکړو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په دې ورځو کې د لغمان ولایت د ځوان شاعر او ژورنالیست قاسم رجا د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. تاسو دلته له ښاغلي رجا سره د ده د همدې کتاب او هم په لغمان کې د مطبوعاتو او رسنیو د اوسني حالت په اړه لنډه مرکه اوري.
تقریبا زما اته کاله کېږي د شعرونو مې پیل وکړه.
د دې کتاب نوم دی په ټولو ښکلو کې مې ته خوشې شي. دا دې له کومې مصرې راخیستې ده؟
یو سلوري ده زما زنفر صاحب وی چې په ټولو ښکلو کې مې ته خوښېږي، په دې پوهېږي چې په څه خوښېږي. ټوله ښکلا د نړۍ تا کې وینم، نو آیا څنګه به مې نه خوښېږي؟ دا سلوري زما افغانستان لپاره خپل هیواد لپاره لیکلی و، نو ځکه د کتاب سرلیک میم دغه انتخاب کو.
شغل رجا په دې مجموعه کې کوم بیت دی خپل ډیر خوشی جی؟ هغه کوم یو دی؟ یو بیت وای
زما یو شعر دی وی چې مطرب استا در باب ترنګ خوخیږي، زما خورکی بوی د لونګ خوخیږي، د وړکیتوب اور سره مین لرم په بډی ټال کې می سور رنگ خوخیږي، د کوز ګدر پیغله منګای به مات کم زکه د دمه آشنا جنگ خوخیږي، وی د نور خپل پسې زړه چودلای خود رجا یو غنم رنگ خوخیږي.
دا غزل دی خپل ټول غزل دی ډیره خوشیږي.
او دسته غزل
دا غزل دی ولی خوخیږي؟
لدی می خوخیږي ځن فرصت چې په دې کې مختلف موضوعګان په کې انغړل دي زکه می خوخیږي.
او وجه خو به دا نه چې خلکو استقبال کړي دی په تامه سر کړي دی؟
بالکل همدا خبر همدا زکه چې هر چیرې چې ز کله مشاعری کې په بل غوندو کې چې غواړم شعر وایم، نو بیا خلک راته وایي چې امدا شعر دی وایي.
شغله رچات تاسو ترنم هم کوي؟ ځینې خلک بیا وایي چې دغه کوم شاعران چې ترنم کوي دوی دی موسیقي او ذوق لري، نو دوی که موسیقي ته هم توجه وکړي نو دا بډیر شي، او کتنا ترنم کوي نو دا په حقیقت کې شعر هم نیمګړی سو او موسیقي هم نیمګړی سو. ته په دې کې څه وایې؟ ستا خو دې ترنم ډېره تجربه ده.
هغه ترنم چې کمپوز ښه وي او همدارنګه شعر قوي، نو بغیر د موسیقي نه مغف خلکو باندې تاثیر کوي.
شغله رجا تاسو د لغمان په سیمه ییزه راډیو کې کار کوئ، هلته څنګه ادبي پروګرام لري؟
بالکل، منګ غزلیس ماخام په نامه باندې یو خبرونه لرو چې هغه کې شاعران زنګونه وهي مستقیم په مستقیم ډول خبريږي او شاعران خپل شعرونه وایي.
یو ساته خبرونه ده؟
یو ساته خبرونه ده. همدارنګه یو بل خبرونه لرو په نامه د هنر په چینو کې چې په خبرونه کې یو شاعر میلمکو لاغنه پختو د ژوند پاک لري.
خپل دی لغمان رادیو څو ساته خبرونه لري
ټول سلور ساته د ورځې او درې ساته د شپې
په لغمان کې په دغه دولتي رادیو سربیره نور رادیوګان شته
بالکل یو رادیو آزاد رادیو ده چې د کون غږ په نامه یادیږي
بل رادیو نشته
بل رادیو نشته
تلویزیون څنګه
نیم سات لغمان خپل خبرونه لري او بیا د کابل ملي تلویزیون خبرونه ریلې کوي
یعنی نیم ساعت یا هر ورځ خپل تولیدی
او خپل
خبرونه یی که نورمال هم
دو خبرونه او خبرونه
او مطبوعات څنګه دی
درې اخبار په لغمان کې چاپیږي تقریبا اته نه مجلې چاپیږي
شغل رجب برته براسو ستاسي کتاب په ټول شکلو کې مته خوشی شي د لغمان فرهنګیان په نوم خبرندوی مؤسسه چاپ کړی دی دی مؤسسه نورم کوم کتابونه چاپ کړی دی په لغمان کې
بالکل یو کتاب د ګانو شاعرانو چاپ شوی دی چې میږي دا د مستو سپو شور دی یو بل کتاب چې شیرونه ما ټول کړی دی او دوه نور شاعرانو ورونو له ما سره همکاري کړې ده چې هغه یادیږي د الفت لارویانو په نامه باندې عزت الله شمزی ورور چې ښه تکړه شاعر او لیکوال هم دی هغه یو بل کتاب چاپ کړی دی چې نومیږي د نخترو سو سندرې
او تر چاپ لاندې کوم بل کتاب هم لري دا ماسه
اوس من کوخخ کو چې یو دو درې کتاب نور چاپ کو
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د جاپان خلک په دې مشهور دي چې لکار سره زیاته مینه لري لبل خو جاپانیان دودپالی خلک دي دودونه معمولا د پخوانی ژوند له غشتنو سره سم چې له خلکو سره وخت زیات وو جوړ شوی دی خو په اوسني ژوند کې د وخت کمای دی جاپانیان چې غواړي هم خپل دودونه ژوندي وساتي او هم د ترقی د کاروان په سر کې حرکت وکړي د دوه هندوانې څنګه په یو لاس کې نیسي د دې پښتنې یو ځواب د رویټر اژانس په تازه راپور کې واوري چې مخفي اساسي لولي
په جاپان کې اوړی د ودونو موسم دی خو سږکال د ودونو موسم داسې وخت راغلی چې اقتصادي بحران دی خلک په خپلو خولو کې ډوب دي او په کار دا ده چې د ودونو غونډې وړې شي مګر د ودونو د برخوالو شمیر نه دی کم شوی او دا شمیر ځکه نه دی کم شوی چې اوس د اصلي کسانو په ځای د کرایي کسان ودونو ته وربلل کیږي چې د واده ګڼه ګوڼه کمه نه شي په جاپان کې له دود سره سم اکثره کسان غواړي چې په ودونو کې تر وسه وسه ډیر خپل خپلوان ملګري او د دفتر همکاران ګډون وکړي په دې هیواد کې دود دا دی چې د دفتر مشر د واده په غونډه کې وینا کوي ملګری او انډیوالان ناڅي او سندري بولي او د زوم او ناوي خپلوان د میلمنو خدمت ته ولاړ وي خو اوس چې له خلکو سره وخت کم دی او ودونو ته ورتګ مشکل شوی دی نو څه باید وشي همدې مشکل ته د ځواب ورکولو لپاره کرایي کسان پیدا شوي چې د ودونو محفلونه تاوده وساتي همدا اوس په جاپان کې ځینې ادارې د واده د محفل لپاره د کرایي کسان برابروي په واده کې تشګډون په 100 ینا یعنی په $200 دی که 5000 ینا نور هم ورکړي نو د کرایي کس سندرې درته وایي او نڅا کوي او که 100000 ینا نور هم ورباندې واچوي نو د واده په محفل کې وینا هم درته کوي د رویټر اژانس له راپور سره سم په کرایي کسانو باندې د واده د مجلس ته جوړولو او تودولو دود په جاپان کې مخ په غوړېدو دی یو سړی چې د ودونو لپاره د کرایي کسانو د برابرولو کاروبار کوي رویټر ته ویلي دي چې په یوه کلنه موده کې په 100 ودونو کې د کرایي کابو زر کسان ورنه غوښتل شوي دي د دغه سړي په قول ډیر ځله د ناوي او زوم مور پلار هم په دې نه پوهیږي چې دا اصلي کسان دي که د کرایي ځکه ځوانان نه غواړي چې خپل مور پلار ته بې رفیقه او بې ملګرو ښکاره شي
کومه کلمه شاعرانه ده کومه کلمه نه ده آیا کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلی شو په ادبي بحثونو او کره کتنو کې دغه موضوع ولې مطرح شوې ده استاد نجیب منلی د دې اونۍ په راډیوي ادبي قاموس کې په دې اړه خبرې کوي
که د بلاغت تعریف ته راشو بلاغت د مناسبو الفاظو استعمال په مناسب وخت کې په مناسبو شرایطو کې دی
اوس که په پانتون کې خبرې کوو نو کولای سو چې ډیر هغه لغتونه چې په کتابونو کې دي او په عامیانه ژبه کې نه دي استعمال کو، خو بزګرانو ته که په افغانستان کې خبرې کوو نو که بیا هغه لغتونه استعمالوو دا بیا بلاغت نه سو.
د ستاسې مداخلې خبره بیخي روښانه کړله. خبرې یو څوک د یو چا دپاره د یو څه د ویلو په خاطر کوي، دې ته ژبپوهنه کې د خبرو ژبپوهنه وایي یا انونسیشن لینګوستکس. دغه د خبرو ژبپوهنه په دې معنا ده چې ژبپوهنه کې موږ ګرامر لرو، فونټکس لرو، لغت پیژندنه لرو، مګر ډېر داسې شیان دي چې د دې پورې ارتباط نه لري. هغه څوک چې خبرې کوي د هغه د شخصیت پورې ارتباط لري، او هغه څوک چې خبره ورته کوي د هغه د شخصیت پورې ارتباط لري. که چیرې زه وایم چې زه ځم په سټوډیو کې د اسد غضنفر سره خبرې کوم، دغه اطلاع چې ما ورکړله تخنیکي اطلاع ده، مګر که زه وایم چې اسد غضنفر ځوانې مرګ رانه ورک دی چیرته به وي چې سټوډیو ته تللی وي، هماغه خبره ده. مګر دلته چې ځوانې مرګ کلمه پکې ور زیاته کړله، دا سوال مې پکې ور زیاته چیرته به وي، دلته ما خپل احساسات ښکاره کړل. هغه څه مې وویل چې د غضنفر د نشتوالي له وجې کوم تکلیف ما ته پیښ دی هغه مې ښکاره کړ.
تاسو دوه کاره وکړل، یو مو معلوماتو ته عواطف ور شامل کړل، او بل مو هغه عناصر چې خامخا د دغه مطلب د بیان لپاره په کار و هغه مې استخدام نه کړل، ځینې نور عناصر هم ورته استخدام کړل.
مهمه خبره دا وه چې زما د اورېدونکي دپاره په دغه خبرو کې تر کلماتو زیات مفهوم پروت و. دغه د انونسیشن ژبپوهنه یا د خبرو ژبپوهنه د خبرو دې اړخ ته توجه کوي چې ډېر ځله موږ هغه څه چې وایو تر هغه څه زیات دي چې په کلماتو کې ځایېږي. اوس دغه څه چې وایو په کوم ځای کې وایو، د چا دپاره یې وایو؟ راځو د ادب ساحې ته. ادیبانو خپله پاچاهي محدوده کړې ده، ښکلي الفاظ، ښکلي مفاهیم په ښکلې بڼه دوی خپله شتمني کړي،
او د شاعرانو په ذهنونو کې لوستې کسان او د مطالعاتو د خاوندانو سویه دوی په نظر کې نیولې ده. یعنی دوی خپل مخاطب هم عادي مخاطب یا نالوستی یا د ټیټې سویې نه ګڼي په خپل ذهن کې.
نو اوس چې موږ د ښکلي خبره په نظر کې ونیوله، د دې تر څنګ دویمه مسله رامنځته کیږي چې څه ته موږ ښکلی وایو، کوم مفاهیم ښکلي دي، ولې ښکلي دي؟ د دې په خاطر چې د ذوق خاوندان یې خوښوي، او د ذوق خاوندان لکه څنګه چې تاسو ویل هغه څوک نه وي چې په کوڅه کې، په پټي کې، په خوارې مزدورۍ په بازار کې وسیږي، ژوند کوي او هلته خپله غریبي کوي. د ذوق د پالل وخت نه لري. د ذوق د پالل وخت هغه څوک لري چې هغوی زده کړې کړي، یو څه باندې پوهېږي، یو څه شاوخوا کتابونه یې لوستي، په کلماتو باندې فکر کړی، دا ټول شیان پکې داخلیږي. طبعا عامیانه طرز د پوهو خلکو د طرز سره فرق لري. همدغه د ذوق خاوندان هغو کلماتو، هغو ترکیبونو، هغو جوړښتونو ته ترجیح ورکوي چې عام خلک پرې نه پوهېږي، یعنې د عامو خلکو نه پرې ځان لوړوي. څه چې زه وایم ته په هغه نه پوهېږې، څه چې ته وایې زه پرې پوهېږم، نو زه په تا باندې یو امتیاز لرم.
او استاد منلی، تر دې ځایه ستاسو له خبرو زه ګمان کوم زه په دې پوه شوم چې ولې ځینو کلمو ته شاعرانه ویل شوي دي او ولې ځینې کلمې غیر شاعرانه بلل کېږي. زه فکر کوم دغه سوال ته ځواب وویل سو که اوس په دې خبرې وکړو چې آیا دا بحث دقیق هم دی، یعنی په عمل کې نتیجه ورکوي که نه ورکوي؟ ځکه چې اوس خو زمانه بدله شوې ده، هغه طبقاتي مفهوم په ټولنه کې له منځه تللی دی، ولسونو ته په اوسنۍ زمانه کې، په اوسنۍ تمدن کې توجه په مراتبو ډېره شوې ده، کلچر وسیع شوی دی، پراخ شوی دی، د خاصو حلقو له حدودو راوتلی دی. پخوا خط نه و، پخوا مطبعه نه وه، کتاب صرف څو کسانو لیکه چې ډېر قیمته تمامېدو، معمولا به ډېرې عالي طبقې دا کار کوو، یا به ملایانو چې هغه هم یو محدوده طبقه وه. لیکن اوس فرهنګ عام شوی دی، له ټول ولس سره یې تعلق نیولی دی، یو نوي تمدن ماهیت هم دا دی، هم په حقوقي لحاظ او هم د وسایلو د تخنیک په لحاظ باندې دا زمینه مساعده شوې ده. آیا په اوسنۍ زمانه کې د کلماتو د شاعرانه والی او نه شاعرانه والی بحث دقیق دی، منطقي دی؟
په غرب کې د کلماتو د شاعرانه والی او نه شاعرانه والی جنگ د شلمې پیړۍ په شروع کې د ملرمه لخوا او دغه نه وروسته بیا د دایستانو لخوا او د هغوی په دوام د سوریالستانو لخوا شروع شو. یعنی چې هغوی دا تقدس مات کړ چې ځینې کلمې تر نورو غوره دي.
حتی دغه په نولسمه پېړۍ کې دغه نیچرالستان د فرانسې چې و هغوی به حتی په دې خپلو آثارو کې ځینې کنځلې لکه غنی خان چې کوي په شعرونو کې او ډېر شاعران اوس هم حاضر نه دي چې هغه خبرې وکړي شامل کړي. یعنی د کلاسیک او کلاسیسیزم په مقابل کې چې کوم حرکت و هغه دغه شي ته متمایل و،
هغه دغه شي ته متمایل و. لومړی په ډایلاګونو کې دغه شی ورداخل شو، مګر د سوریالیزم سره ټول عام ادب په همدې باندې ودرېده. په دربارونو کې هر څه نشو ویل کېدلی. د پښتو ادبیاتو یو خصوصیت دا و چې له دربارونو سره نه و تړلی. نو دلته په ډېره ازادانه ډول باندې شاعرانو له ټولو کلماتو استفاده کړې ده. البته د ذوق موضوع مطرح شوی، په وارو وارو مطرح شوی، مګر په عین حال کې کله چې خوشحال بابا وایي په دا څه که د بنګخ راته ډنګ ډنګ دی، زه هم خیم، زما هم برغو تر څنګ دی. دغه ډنګ ډنګ په شعر کې ورداخلول یو جرأت غواړي. پښتو ادبیاتو کې دغه ممنوعات کلمات یا نه وو او یا ډېر کم وو. سره له دې هم ډېر شیان داسې دي چې موږ ورته شاعرانه نه دي ویلي. موږ تر اوسه د بابا توره یادوو. کله کله چې زړور شو بیا ټوپک یادوو. د خو ټوپک وستا کاره د خو ځوانانو خون بستا په غاړه یینه. په رسمي ادب کې ډېر کم، مګر پولیسي ادب کې حتی میزایل هم یادوو. مګر تر اوسه پورې لزغراور موټر زموږ ادب ته نه دي ورننوتي. په داسې حال کې چې زموږ د ورځنی جنګ نه په ټوپک دی نه په توره دی پس غراور دی.
ځینې خلک په همدې بحث کې یوه بله خبره کوي. دوی وایي چې لکه تاسو چې د بلاغت خبره وکړه، مخاطب، موضوع، ځای، زمان، مکان که دا په نظر کې ونیول سي نو یوه کلمه ممکن یو ځای شاعرانه وي، یو ځای نه وي، یو ځای مناسب وي، یو ځای نه وي. فرضاً د غزل دنیا، د حسن دنیا ده، د مینې دنیا ده، رومانتیک دنیا ده، خیالي دنیا ده، یو ډېر پخوانی دود لري لکه ګودر و سره تړلی دی، ساقي و جام و دغسې دودونه لري غزل، دا ټول سره یو ځای کې نو مخصوصو کلمو ته تمایل پکې زیاتی شي. دا د غزل د ژانر تقاضا سوه. خو ممکن آزاد شعر چې ممکن په یو ډېر جدي موضوع باندې خبرې وکړي، په اوسنۍ موضوع باندې، له دغه هغه رومانتیک قلم ممکن راووزي د باندې د کلي د پټې خبرې وکړي، په دې کې بیا ممکن نورو کلمو ته ضرورت پیښ سي. یعنی آیا دغه بحث په دې باندې سره وروستۍ خبره کولی سي چې یوه کلمه ممکن په یوه متن کې شاعرانه وي په بل کې نه وي؟ همیشنی حکم څوک نشي کولی چې ځینې کلمې شاعرانه دي او ځینې کلمې خامخا غیر شاعرانه دي. دغه وروستۍ خبره سره کولی سي
کلمې نه شاعرانه دي نه غیر شاعرانه دي. تاسو د غزل مثال ورکړه. په همدغه غزل کې که تاسو د استاد پسرلی غزل راواخلی، که تاسو د درویش دورانی غزل راواخلی، ډیر زیات داس شاین دي چې هغه کلمې چې موږ ته شاعرانه نه ښکاري دوی په خپلو اشعارو کې استعمال کړي دي. د فکر د استعمال دپاره، د فکر د بیان دپاره چې کومې کلمې پکارېږي، که هره کلمه وي او هغه په خپل ځای وکارول شي هغه کلمه شاعرانه کیږي.
سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح وقت